ستړي مشي دا مشال دی دیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کیږي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي په وزیرستان او کوټه کې د مرګونی پیښو تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو در سره وړي دي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به درته د صلح په لور ونې د خبرونو وړاندې کوو خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو سره په نښته کې دواړو غاړو ته درانه ځاني زیانونه اوښتي دي. په بلوچستان کې په یوه حمله کې 15 شیعه وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړ پوړي چارواکي نیولي دي چې له هېواده حکومت له وتلو منع اعلان کړی و. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یوولس پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نورلس طالب وسلوالو ترڅنګ پکې د دوی و پوځیان وژل شوي دي. په همدې حال کې یو طالب قومندان مشال رډیو سره نن خبرو کې یوازې د یو طالب وسلوال وژل کېدل او درې نورو د ټپي کېدلو خبره کړې ده. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15 شیعه هزاره ووژل. یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزاره او مظاهره چیانو یو پښتون هم وژلی دی. تر دې وړاندې هم څو ځله په بلوچستان کې په هزاره شیعو ورته بریدونه شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیرو او دواړو قومو او د داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 تاریخه به پر دغه شرطونو عمل کوي. د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکاح د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلي په هولندې میډ وخت رای غوړي چې کوم چک پوسټینه د پاوج د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو پلور نیکه وخت پلوند تر د داسې پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چې پوسټینا ختمې په وزیرستان شه. په وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومې دي د هغه کومې په ملکیت سره برقرار وسو.
د جرګې غړو همدار ازویل کله چې خپل سیمې ته ستانه شي نو د ورانه او جاړې کچې ته په کتو سربه له حکومت مالی معاوضه غواړي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي سملې لپاره وټونه چول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلیرې چوکۍ لپاره د وټونه چول به د مازیګر تر څلورو بجو دوام لري. د ټاکنو کې 202 امیدواران برخه اخلي او شپږ لکه 13,000 کسان ورته د وټ اچولو حق لري. په گلګت بلتستان کې په ځینو ځایونو کې امنیت د پوز په لاس کې دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنی قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلالآباد کې خبرولان ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تېر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو سل کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال رډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ د زکات د ټولو ولو په سر نخته کې د دواړو خو قومندانان وژل شوې دي. تر اوسه کې لوغاړو په دې اړه څه نه دی ویل. تر دې مخکې هم د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمنځ نخته ریپورټونه ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلۍ او د تور لامله حکومت له هېواده له وتلو منع کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي ویاند احمد نوید فروتن نن مشال رډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورونو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالی مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانی په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وې او له څارنوالۍ یې غوښتي وو چې له دوی څخه هر اړخیزې څېړنې وکړي. دا د افغانستان د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې په دې وروستیو کې د اداري فساد یا درغلیو د ختمولو لپاره شروع کړي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی په پارلماني انتخاباتو کې په تیرو دیارلسو کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. د پورنیو انتخاباتو نږدې ټولو شمیرل شویو رایو تر مخه د اردوغان ګوند 40% رای وړی دي او له نورو سیالو ګوندونو مخکې دی. خو یاد دې وي چې تیر ځل په 2011 کال ټاکنو کې همدغه ګوند نږدې 50% سیټونه ګټلي وو. د دې نتیجې تر مخه دوی د 550 غړو په پارلمنټ کې 258 چوکۍ ګټلې دي چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 286 چوکیو څخه 13 چوکۍ کمی دي. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبرې وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیانو تیر کال وروسته لاغې پر روس څوار اقتصادي بندیزونه ولګول چې مسکو له یوکراین څخه د کرایمیا سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا تر دې دمه خبرونه اوس به د پیسو بیو او د موسم حال ته غوږ شو.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستې کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ 50 پیسې او 1.55 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 19.15 روپۍ او په 19.40 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپۍ او په 30.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ. او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 271 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او کمه 45، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجه پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. په کوټه کې د هزارګانو د وجنې نه پس احتجاجي مظاهری شوي. یو مظاهر چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي
ازارا څو کولی هغه د کولم کولم په پکړه کولم کولم په میډیا کې واخ شي هغه د پنسي ورکی بل به د سلی شي کوله. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پړټان دی، دا پلانکای دی، ازارا دی، ولی انسانانه دی.
د خیبر پختونخوا کلنۍ مالی بجټ به د روانې میاشتې په 14 نیټه وړاندې کیږي. د یادې صوبې د خزانې وزیر مشال ریډیو ته وایي
زمونږ خپل وسایل د صوبی حضور نشته. مونږ به د 472 بلین عرب روپو به تقریبا مونږ نیکسټ بجټ پیش کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلتھ د 22% د اضافي پروګرام کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر سیاسي کړکېچ رامنځته شوی، خو کارپوه خادم حسین سیاسي ګوندونو ته دا مشوره ورکوي.
سیاسی حوالہ یا سماجی حوالہ باندھے پکار دادے چی دی ڈائلاگ یعنی د مکالمے د مباحثے او دی سر سرا دی لک دیر د مصلحت نہ کار واغستے شی.
د سولی پلور خبرونه با هم ووري د مشال تر سنگ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ د مو د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د وزیرستانونو نه داسې راپورونه دي چې دغلته کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي او په دې کې مرګ جوړ رامنځته شوی. د سیمینار زموږ همکار سیلاب محسود دا تفصیل راکوي.
ڈیرا اسماعیل خان شد خفیہ ادارے جو چروا کی دنوم نہ جوا طولو پلاوز مشال ریڈ جو طویلی دی چد سلی وزیرستان پ بند سیم لداخ سیکورٹی فورسز و طالبان پ منقش دنخشت او پیو بل دغاٹ واڑے وسلے گنو ڈزون پ بدلون شے دے امنیتی فورسز یولا سرتیری مڑا او درے پر جلی شوی دی دے مشال ریڈ جو سارا درفتے پ دوران شد طالبان یو کمانڈر ہاں دے ٹیلی فون پ لیکا دے دغی بریت پخلای وکڑلی اور سرائے دا ہم و منل چپ بریت شد طالبان یو ملگرائی مڑ او درے پر ارجلی شوی دی دغو دواڑو زرائے دا ہم ورشول چھ دغا پیشا او مرگ جوبلا دے سلی وزیرستان پر سیمے دے پرغلغ را سرا نجدے دے وچ دارے پر سیمک شے اغا وقت ما خطراغ للا کلا چپ دغا سیمک شے پوجی سر تیریو دے سویل دے طرف نا دے شوال پلوری پیش قدمی کا والا دغو زرائے دا ہم وویل چنخشتا تیرا ورز مزیگر مال درے بجے وشوا چکوما دش پیتر درے بجے پر پلا پسے روانا وا پڈیر اسمیل خان شد خفیہ ادارے چروا کا ویائی چپر ارجلی پوزی سر تیری پا یو الیکاپٹر شے دیوانا پوزی اسپتال تا لش دولی را سوالی شوی دی پا بل طرف پر اول پندیک شے دی پوز دی مطبوعاتی سانگیل طرف ها دی دغی پیش او مرگ جوبل پا باریک شے دی میجا پنم خورکڑای شوا برشنائی لیک مشال ریڈیو تہاں را سے دل آئی دائی چپا کنگ شے پیشا دے کتبی وزیرستان پا سردی سیماک شے و شوالی شوی دا پا لیک شے دا ہاں پا خلائی شوائی دائی چے دے پیش پا دوران کشے دے زن مرگی برید پا نتیجہ کشے اوہ سر تیری مڈا او بیا پا جی سر تیریو پا زوابی کروائی کشے نولس طالبون و جلی دی سیلاب مسود مشال ریڈیو بیرہ اسماعیل خان
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو په یوه بلې موضوع تر اگرځوم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو کوټه تا په کوټه کې د یک شنبه په مازیګر نه وخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګاندي ورستو د قهرجنو مظاهره چانو لاړه دا خوډه په پیخه کې یو کس بل هم وژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دی دغه شان په پیخه کې د 15 هزاره ګانو یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه شوي او دوه ټپي شوي تر دې دمه پر هزاره ګانو د برید ذمواري کومې ډلې نه ده منلې نور تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په دې راپورټ کې اورو
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او دنده سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یک شنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي زخمی دي بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړې د قذافي مارکیټ سره باقي یو سړی دغه چوکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی سیف الله نومېږي سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي هغه زخمی او هغه ګولۍ لګېدل
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې وخت شي هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی بابا دا پښتون دی دا بلوچ دی دا پټان دی دا پلنکای دی وزارت دی ولې انسانیت دی اوس پورته یو دشتګټ نه ونیول کوم ته مو حکمران دی دا ډېر کمزوري دی باید کې دوی استعفا ورکړي
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناسرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو گلگت ته په گلگت بلتستان کې د سلی رشتې سوکو دپاره د ووټونو عمل نن سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې تر مازدیګر 4 بجو روان وي د دې مقصد دپاره ټول 1,155 پولینګ سټېشنې جوړ کړل شوی دي چې پکې 1,250 حساسې او 215 انتهایی حساسې ګرځول شوي د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور
په گلګت بلتستان کې په دویم ځل قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجو نه شروع شوی، کوم چې تر 5 بجو پورې جاری وي. گلګت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې په سلیریس چوکو دا وخت انتخابات روان دي. په دې کې 3 د ټکنوکریټس یا د ماهرینو لپاره او 6 د زنانو لپاره مختص کړی شوی دي. په 8 ضلعو کې د سلیریس چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاوخوا 40% آزاد امیدواران لري. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1,155 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي، چېرته چې به 6,500 ووټران د خپل رای استعمال کوي. په دې پولینګ سټېشنو کې 1,250 حساس او 215 انتهایی حساس ګرځول شوي دي. د ذکر ده شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې، چې پکې واکمن ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي شامل ده. په گلګت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلګت یو مقامي صحافي منصر شغری مشالی ریو ته وویل،
ووټران په غټ شمیر کې په پولینګ سټېشنو کې ښکاري او په خاص توګه زنانه هم پولینګ سټېشنو ته روانې دي. او دا ځل یو پرمختګ دا شوی دی چې د پوست د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوست ته د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوي دي، نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دی.
د روان انتخاباتو په اړه د گلګت بلتستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړي ایډوکیټ بشارت مشالی ریو ته وویل چې په وړومبي ځل په گلګت بلتستان کې د الیکشن کمیشن او د پوست په نگرانۍ کې الیکشن روان دی. دی وایي زموږ په سینټ او قومي اسمبلی کې چې کوم آئینی او بنیادي حقونه جوړیږي، باید چې د نور پاکستان غوندې د گلګت بلتستان ولس هم ورکړی شي. زموږ چې کومه غوښتنه ده، نو هغه ده چې هغه حقوق کوم چې نور پاکستان خلکو ته حاصل دي، باید چې د گلګت بلتستان ولس هم حاصل شي. په 6 جون د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلګت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړی شوي دي او د پوست کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلګت بلتستان سکاوټس 6000 اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا د خزانی صوبای وزیر مشال ریډیو ته ویلی دی چې راتلونکي صوبای بجټ حجم کټول حجم 2.2 اویا ارب روپے دی، چې پکې د بیروزګارۍ کمولو لپاره او د صحت لپاره او د تعلیم لپاره پیسې مختص شوې دي. د خزانی صوبای وزیر مظفر سید د مشال ریډیو د همکار شبیر احمد جان سره خبرې کړي او دا شبیر احمد جان دا رپورټ برابر کړی را دي.
دا خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته وویل چې د راتلونکي صوبایي بجټ حجم خوشا 2.2 اویا ارب روپے دی، چې پکې د صحت او تعلیم بجټ کې خصوصي زیاتوالی شوی دی او دې نه علاوه په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو لپاره د نور کله په نسبت لس کم 0% پورې زیاتوالی شوی دی.
زمونږ خپل وسایل د صوبی حدودو نشته، مونږ به د 472 بلین ارب روپو به تقریبا مونږ نیکسټ بجټ پېښ کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلته 22% د اضافي پروګرام کړی دی. پولیس کې مو 19% او دغه شانت ایجوکیشن کې 21-25% انکریز پکې وشي او دې کې بعد زمونږ ډیولپمنټل فنډ 124 ارب روپے تر زمونږ توقع ده. لوکل ګورنمنټ کې زمونږ تقریبا 90% د 13 په نسبت باندې به زمونږ بجټ
دا خزانی صوبائی وزیر ویل په صوبه کې بیروزګاری کمول لپاره د ځوانانو لپاره په دغه بجټ کې به د 1.5 لک سیوا د روزګار نوې موقع هم پیدا کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې راتر هغه په ضد جنگ کې خیبر پختونخوا صوبه او د دې صوبې امنیتي ځواکونه نیخ په نیغه اغېزمن شوي دي، نو د هغوی توان زیاتول لپاره د هغوی په بجټ کې د تیر کال په نسبت 19% هم زیاتوالی کړی دی.
او د سکیورټی فورسز سترنګن کول د پاره مختلف ټریننګز مختلف وسایل هغه ته پرووایډ کو. زما په خیال باندې چې 19% موږ دغه په 13 کال نه زیاته اضافه دې په لغیته متوقع دي ان شاء الله کوو. دا
دوی ویل چې د خراب امنیت له وجې ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کار د دې صوبې نه تللی دي او د هغوی دلته واپس راوستلو او هغوی ته امنیت باوري کول لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې دي او په دې لړ کې د چین علاوه تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نړیوالو کمپنیو سره هم خبرې اترې روانې دي. د خیبر پختونخوا راتلونکي بجټ به روان مشتې په 14 مانیټر وړاندې کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د په 1 مای د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلو او ټګای د تورونو په حق له سباله په پیښور کې ټولګوندي د غونډه رابللې ده. خو بیا دریو لویو سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون به خپل احتجاج په ټوله صوبه کې کوي. نور تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د 1 مای مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د 9 پورز ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل پورز یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او کچره ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې د یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونګری الیکشن ته تیار یو، مونګری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن څه فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله، که خلکو له دا حق ورکوله، که لوکل باډیز مخکې شوي یا کوله، نو نن به دا مسله نه وه.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت دې د ټاکنو نه وړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمواري وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوې دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي ستر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په 10 جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه یې دغه یو ګام پورته کړی دی.
مونږ دا خبره کوو چې کچره فرض کا حکومت کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. دغه پی سي خدا سے خبر ہے جو قومی داسې مسلې چې دغه سہل راستل پکاري دا په خالص داملی دا انګلیز خلم ني او دا په بنیاټې باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سے طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کم دی نو پته کې د شمولیت نه انکار کړي.
دا یادونه دا چې 1 مای مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلع ریټرننګ افسرانو به په 1 جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشیدالو کې دوی ته د 2 ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي، کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
یو ناسا بدر شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایس سم نری دل بس دغه مړی مراغه ده وسه مال ته دومره پراتری چی
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چی داغه مین لژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څخه کمه ختمیږي. دا د سولې आवाज ده، د ادم تشدد आवाज ده.
موږ خپل یو مین دي نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
خدای ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سړي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په دې غوته چې مشال ریډیو ته وګي، 13 ورځ شمالي وزیرستان اوتمانځي وزیرو او داوړو بنو کې لویه جرګه شوی او حکومت ته د واپسای لپاره 8 غټ مطالبات وړاندې کړي چې مهلت یې 15 جون ورکړی. کوم چې دین وړاندې جرګه کې ورکړی و دوی وای دغه غوښتنو پوره کېدو په صورت کې به واپس سیمو ته ځي. عمر دراز وزیر پیدا رپورټ لري.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوې غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې دا درنه یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لون د میش خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ هغه وویل چې ته مو ته لیکلی کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن مو ته انشاءالله هغه لیټر روکو چې پکی میں لیټر کې دی واپسی غوړي پوته سوادی بزور خبره اپق جی بندی کی چې کله مخ پر خپل لکه ته ورسی.
د جرګې پر مهال وزیر او دا وړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پس او وا غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید دغه متفقه غوښتنې جرګا ته را جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زر واپسی دا مطلب چې ایس کیم د پراسی شریکړه دا پراسی مشته قابل قبول نه ده واپسی داس واپسی غوړي چلکه سرنګ می دے فوج دے مداخلت نہ مخش کو وزیرستان سے وقت رولو اے پولیٹیکلی سرا دے خسا دور سرا پاغا نہ مون بے دے مو دے فلور دے نکت دے رسم و دے رواج مطابق دے پولیٹیکلی پ خولن دے میڈ وقت رائے ہوڑی دریم خبر دا چ پولیٹیکل ایجنٹ تا دے سابقہ طریقے گون دے پاور فل چلکا سرنگ چ دسرا ولتا اختیارات وچ فوج نو رغلا 10 نمون اختیارات تا منتقل ش چکم چک پوسٹینا د فوج د مداخلت نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو پلور نیک وخت پلوند تر د دا داسې پوسټینا به وی د خسادوره باقی به چک پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. شپږم خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وویني.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رساوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلی شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودو غوښتنه کوي او د عبوري حکومت په نګرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څېړونکي څه نظر لري په دې اړه دا رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستعفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تېر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یوه سیاسي ناره ده. نو نوموړی وایي
د ترقیاتي فنډونو د خرچ شره ډېره زیاته کمه ده. د انتظامي صلاحیت مظاهرې مخامخ د هغې مظاهره نه ښکاري. د ترهګرۍ په هوا ډ اګست کې واقعات ظاهر کم ښکاري خو ډېره د حساب باندې زیاته ده. ټولې کارخانې داسې ښکاري چې بند پرتې دي. نو کړکیچونه خو بهر حال موجود دي. که دغه انتظامي تبدیلۍ سره د دې کړکیچونو حل راوځي طالبان دا به یو غټ قیمت نه او زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واخیستی شي.
خو بلخوا سیاسي څېړونکی اعجاز خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی. دا ما دا سالو دا په نسم ویل چې دا یا دا سوبیا دینه د کلار سی انا چې دا بدل خبر راځي. ما دا خبر سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرشر خو دی په حکومت باندې استفا ور کول لوی خبره ده. خدا دا چې مورل بیک سټپ باندې حکومت پر دخل کیږي.
کارپو خادم حسین وایي چې که عمران خان پر اختیار هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني ذمهوارو چارواکو ته د صدا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي. اوریدم کو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې د غرمې درې نیمې بجې وشوې. د خبرونو د لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر ګواخت ورکوم.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال لیډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او 11 پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او 19 طالب وسلوالي وژلي او د دوی هم پکې 9 پوځیان وژل شوي دي. د بلوچستان امنیتی چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې په باچا خان چوکې نامعلومو وسلوالو 15,000 ووژل. یو پولیس چارواکي د نښودو په شرط مشال لیډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته 1000 مظاهرچنو یو پښتون هم وژلی دی. په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې پورې دې د دوی د واپسي کار یقیني کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړی و نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی په پارلماني انتخاباتو کې په دې تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر اوباما او د جرمني وزیر اعظم په دې خبرې وخلې دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کولو او اوس درته زموږ همکاره رابعه اکرم خان د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلی کی تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کی اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سره بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پښتانه خپل ادارې کلی کی هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالفه ډلې دا غریب دشمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې ساتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه کاری صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاری زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان وسپانې پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. وسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار وسپانې لیکي چې دې وروستو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. تورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روس د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینسک د دویمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روس لخوا د یوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توس چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي که نه.
My intention is that today we
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیه په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د موږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ د موږ د خبرونې تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په عام کورونو وړو کیمپونو کې میشت افغان کډوال به د صوبې لویو کیمپونو ته اړوي چې دا رنګ د ورکړې شوې نېټې پوره کېدو سره دوی خپل وطن ته ولېږلی شي. خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې اطلاع ورته نه ده شوې. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي افتخار مشواني وینا وه. د دوی حکومت پروس کال د پیښور سکول رستو د افغان کډوالو د ستنولو فیصله کړې وه او د هغې فیصلې تر لاندې په مختلفو اړخونو کار روان دی. د افتخار مشواني په خبره صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په لومبي پړاو کې به په وړو کیمپونو او ځانګړي توګه اوسیدونکي افغان کډوال لویو کیمپونو ته منتقل کوي.
لوکل دې په کوم دي په کورونو کې په خاورونو کې پاتې دي کنه. دا موږ کوشش کوو چې کوم والا والا کیمپونه دي دا موږ غټو کیمپونه چې کوم دي کنه دا کوم برابر چې غټو کیمپونه منتقل شي.
د صوبایي حکومت د پریکړې په اړه چې مشال ریډیو د کډوالو د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر پاکستان کې ویان دي دنیا اسلم خان سره تماسونه وو، نو دی وې کدا د یو ګوند یا یو تن خیال وي نو کې دي شي، او کدا فیصله په حکومتي کچ شوی وي نو دوی به د لړکې د وفاق او صوبایي حکومت سره خبره کوي. خو تر دې دمه ادارې ته په باضابطه توګه څه نه دي ویل شوي. پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د قانون په اړه ویاندې زیاته کړه.
ګورنمنت آف پاکستان هیڅکله افغانان نو ریسټرکټ کړي چې هغه به خامخا په کیمپ کې اوسېږي، خامخا به په هغه ځای کې اوسېږي چې د حکومت ورته ویلي دي. په دا اوس یو نوی پالیسي شفټ نه یم خبره، په دې چې افیشلي دا رنګ یو میسج یو ان ایچ سی آر ته نوی کنوې شوی. که دا افیشلي یو ډیسیژن دی خو بیا یقینا په کار ده چې د کمشنریټ دفتر په لاره باندې یو ان ایچ سی آر ته خبر یی.
د افغان کډوالو د واپسې په اړه د یو تپوس په جواب کې دنیا اسلم خان وی تر دې دمه نوې نیټه مخې ته نظر راغلی. البته اگست میاشت کې به کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د کډوالو د واپسې یا دوی ته د نور مهلت ورکولو فیصله کولی شي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې د میش کډوالو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پیس کونسل ویلي دي چې په ناروې کې د طالبانو او د خزو استازو د افغان خزو استازو ترمنځ خبرې اترې دا څرګندوي چې ګوندې د طالبانو په د خزو په اړه په تګلاره کې یو بدلون راغلی دی. احمد تکل پی نور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او وړمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقه بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویې ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی یا زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریز د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړمه ورځ په دوبای کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوو غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اشتراک داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک شده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو د افغانستان او د سیمې د حالاتو نه ګړای په ګړای خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او په فیسبوک هم ملګری شي. زموږ پته ده مشال ریډیو. اوس وخرغلی دی د ونیزی خبرونه د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوی دی. د دې پروګرام قربا بشیر غواخ دی او تاسې د هرې چکشنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل پورزو له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې موزه بشیر غواخ هر کله کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونه کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلواله مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله دی اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي، د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کومو خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي، نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلی پاتې کی، غلی چې هغه دغه مطالبه ونه کی، د تقسیم مطالبه ونه کی، هغه د د انصاف مطالبه ونه کی د دې د وجنا کغه ریاستي سيزونو کده د نمخ کی د جاګیرداري په بنیادو کده غي نمخ کی د بادشاهتو د ټولو کی د خبره مې سترازي نو د رومبه د دې چکم اعلی استعمال شوی د چکل داسې کیسه حالت بدل کړی شوی دی چکل د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تلې او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تلې نو په هغه کې لومړی قدم چې اغېسته شوی هغه څه خلکو داسې اغېسته دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخ کې بوزي څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه د عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کېدل
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوی دي اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یو خوله دي چې لمړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیابی نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
Many, many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې ستدې. دا ستا په حالت او قوت پورې د چی کومه طریقه در تر ډیره ګټوره تمامېږي. په یو کشاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې خپلې کمزوریانی او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بل مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کېدونکي کار سره فرق لري مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي خبرې او مذاکرات کوي په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راس پړل وای دا هغه مهال وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړی د نه خړولو هړتال بکوي یعنی روزه بنیسي ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خړولو هړتال وکړي او غوښتن لیکونه ډیر ورسته واستوي مطلب می دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړي کټول کارونه سم وکړي نو ملګری دی ډیریږي په 1913 کال کې د پېښور پاکستان خوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه سره لدی چې دا ډیره خنړی پیښو خوده کار د بچا خان په مشرۍ د خدای خدمتگار تحریک نور هم کوي کړ او غړي لدیر شو زرو څخه اتیا زرو ته ورسیدل نو تر هغه چې تر خپل مقصد د رسیدو لپاره د عدم تشدد لاري پر اصول ولاړ پاتې سي کامیابیږي
لو مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري تاسو په ټلویزیونونو ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدل دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلاید اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیر وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریلې نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لورې کوم خاص اغیز نه لري
امریکایي عالم جین شارپ په کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې یو سل اتنوي طریقې بیان کړې دي په دې کې مظاهره غوښتنلیکونه تقریرونه د همکارۍ نه کول کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کیږي او څرنګه چې راغونډیږي دا کار لس پنځل کله مخکې ممکن نو مطلب می دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډیر لارې شته چې خلک یې استعمالول شي یو څنځه دا ده چې مطبوعات واځي مظاهرو ته زیات پام کوي او ډیر پوخخ ور کوي د کارتا د پام اړولو ټکټیک یا طریقه ویل کیږي دا خچل دی خو مسره دا ده چې خلک ډیر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش داوي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډیره پوری یو پارک یا د خار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي که حقیقت وایو نو دا اسانه نده. تر ډیر پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډیر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډیر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خرب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهرچیانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامنځته کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډیر نور داسې شیان د بل له حقونو په سرغړونو کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي، له بله د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیابه نه وي، نو پکار ده چې ځان لپاره ملګري ولټول شي.
د هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړي او چې مرتکز کړي دي، د هغې د چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغې کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا هغه داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه دا پخپله محسوس کړي چې گویا کې دا کوم عمل مونږ کوو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغې دپاره کوم طریقې د هغې دپاره استعمالیږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک روزي او هر څه کور او کوڅې او دغه پرېږدي او یو ځای کې کښېني، او بیا دا هم کېدای شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کړي تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدای شي چې ځان سره ډېر شي خلک ملګري کول، او هغه ډېر شي خلک چې ملګري شي نو دا ډېر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړي وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، جسټ فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ایز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي، ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کولی شي خو دا کار پایداره نه وي.
د دې مینې د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دننه او که بهر وي هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتاً خو به ته هغه ټایم وکړي خو دننه بیا یو څه یو نفرت یو کرکه د هغه نه وي.
نو اوریدونکو، پوښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد داسې ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځینې وخت د دې ځواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی، دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلې دي. که دا خبره لږ مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
کتالې چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهوره کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد له لارې د مبارزینو غونډې ګډوډولې، نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي خو سپکه لار نه ده، ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د دې اونۍ د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویشت.